سلامونه وخت د سهار لس بجې شوې. نن د خالي ورځ د 2014 میلادي کال د جنوري 28 نیټه ده. د مشالېډو د نن ورځې د نرسات خبرونو په دوه مګړي کې موزه عبدالحی کاکړ او اسرار علمومند هرکلی کوو. هیله د روغ جوړ او خوشحاله بیاست. د پاکستان، خیبر پښتونخوا، افغانستان او شام په اړه رپورټونه او مرکې دراورو. په دوه منیمه کې د بختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام لرو، خو په پیل کې به اسرار علمومند خبرونه وړاندې کړي.
سړی مشهورون به د مهم خبرونو لنډیز. پاکستان وایي په بشپړ توګه د ترګرۍ له منځه وړلو لپاره ذهنیت بدلول ضروري دي. ټاکل شوې په قطر کې د افغانستان د سولې غیر رسمي مذاکرې نن پیل شي او د 12 ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 240 کسان چې ښایي په ناغوښتون کې وي په دوو کښتو کې د ډوبېدو له کبله مړه شوي دي. او د خبرونو تفصیل. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر وایي په بشپړ توګه د ترګرۍ له منځه وړلو لپاره ذهنیت بدلول ضروري دي. فروز رشید پرون په لاهور کې یو ورکشاپ ته په وینا کې دعوه وکړه چې د ترګرو پټنځایونه تباه کړی شوي دي. نوموړي ویل د ترګرۍ ضد جنګ اوس نظریاتي جنګ جوړ شوی او ترګر د خپلې ناپاکې ایجنډې د خورولو لپاره ټولنیزې رسنۍ کاروي. د اطلاعاتو وفاقي وزیر وویل په باچا خان پوهنتون برید کې ککړل ترګر انسانان نه دي. د ده په خبره هغه ځکه چې دغه وسلوالو په جانماز یا مسله ناسته زده کوونکي هم ووجو. یاد وي چې درې ورځې مخکې په چارسده کې په باچا خان پوهنتون وسلوال برید کې د دوو استادانو یو شمېر زده کوونکو په ګډون 21 کسان وژل شول. په پېښور کې ناڅرګند وسلوالو دوه پولیس په ډزو وژلې دي. د خبر پښتونخوا پولیس محکمې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې پرون د دوی د ځانګړي ځواک دوه اهلکار شازیب او احسان الله پولیس لاین پېښور ته په موټرسایکل روان وو چې رشیدګړی چوک کې پرې وسلوالو ډزې وکړې او دواړه سخت ژوبل شو چې وروسته یې په هسپتال کې سا ورکړه. په پېښور کې یو شمېر امنیتي اهلکار په دې وروستیو کې د وسلوالو لخوا په دپي بریدونو کې وژل شوي دي. د افغانستان د سولې لوی شورا په قطر کې د سولې پر غیر رسمي کېدونکو مذاکرو خوشبیني څرګندوي خو نتایجو ته یې هیلمن نه دي. دغه دوه ورځنۍ مذاکرې نن د پګواش په نوم یوې نړیوالې موسسې لخوا پیلیږي. د سولې لوی شورا ویاند شهزاده شاهد پر مشال ډاکټر ویل په دغو خبرو کې د سولې لالي شورا پرته د بیلابیلو غیر دولتي دارو استازي برخه لري.
د سولې د عالي شورا نه څوک شرکت نه کوي. البته د افغانستان د مختلفو طرفونو نه یا ادارو نه یا مستقل سیاسي شخصیتونو نه په دې کانفرنس کې به شرکت کوي. د ارزش لري بې ارزش نه ده. ولې دومره اوس هم امید نه لرو چې د بغنظر یو نتیجې ته ورسیږي یا یو تصمیم به ونیسي.
افغان حکومت اعلان کړی چې په قطر کې په کېدونکو مذاکرو کې د افغان حکومت کوم استازي ګډون لري، خو وسلوالو طالبانو په یوه اعلامیه کې ویلي چې په دغو خبرو کې د دوی سیاسي استازي برخه لري. مشال ډو ته وغوښتي. افغان ولسمشر وایي ترګر له روس، چین، ازبکستان، تاجکستان، پاکستان او منځني ختیځ نه افغانستان ته ورځي. محمد اشرف غنی د سویس په ډاووس ښار کې د نړۍ د اقتصادي فورم غونډې په څنډه کې د امریکا له سینن ټلویزیون سره په مرکه کې ویل نوموړی وایي ترګر څوک دي؟ د افغانستان ته له روس، چین، ازبکستان، تاجکستان، پاکستان او په منځني ختیځ کې له عرب هیوادونو ورځي. دغه خلک له افغانانو سره کومه لانجه نه لري. دوی یوازې زموږ خاوره استعمالوي. ولسمشر غنی په خپله مرکه کې ویل القاعده ډله بیا د راپورته کېدو په حال کې ده. په وروستیو کې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش راپورته کېدو هم د افغان چارواکو د سیمې د هیوادونو اندېښنې پارولې دي. د یو بل خبر له مخې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سویس په ډاووس ښار کې د نړۍ د اقتصادي فورم غونډه کې د سولې د ټینګښت پر لارو چارو خبرې وکړې. په سویس کې د افغانستان سفیر سوریا دلیل پرون مشال ډوته ویل چې افغان ولسمشر د افغانستان په امن او اقتصادي پرمختګ پورې تړلو مسایلو باندې خبرې کړي. دا وایي ولسمشر ویلي دي چې غواړي په افغانستان کې یوه دایمي سوله ټینګه شي چې دا رنګ د افغانستان اقتصاد او د خلکو ژوند ورسره ښه شي. اشرف غنی ویلي چې افغان حکومت غواړي یوه ځواب ورکوونکې اداره ولري. د سویس په ډاووس ښار کې دغه کلنۍ اقتصادي غونډه د چهارشنبې په ورځ بحث پیل شوی چې نن یې وروستۍ ورځ ده. د شام فعالان وایي د دغه هیواد د ختیځ په دوو کلو کې په هوایي حملو کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي دي. د شام لپاره د بشرکونو د څار اداره وایي دغو پرونیو بریدونو 13 کسان په طیبه او 10 نور په بولیل نومي کلي کې وژلې دي. د څار دغه ډله وایي د ډېر زور په دغو دوو کلو له تیر خالي ورځې راهیسې د شام او روس لخوا هوایي حملې روانې دي چې په نتیجه کې تر 90 زیات کسان وژل شوي، خو دغه ادا د خپلواک سرچینو لخوا نه ده تصدیق شوی. لږ تر لږه 240 کسان چې ښایي پناه غوښتون کې وي او 12 یې ماشومان دي د یونان په سواحلو کې په دوو پیښو کې د کشتو د ډوبېدو له کبله مړه شوي دي. د یونان ساحلي ساتونکو پرون وویل یوه کشتۍ چې 340 کسان یې لیږدول فارماکونیسی جزیرې ته نږدې ډوبه شوه. 4 پناه غوښتون کې وتوانېدل ځانونه ساحل ته ورسوي. ساحلي ساتونکو یوه جینۍ وژغورله او د 9 کسانو مړي یې له اوبو راوویستل. بلخوا پرون کالولیمونز جزیرې ته نږدې بله کشتۍ هم چې نامعلوم شمېر کسان پکې سپارو ډوبه شوه. چارواکي وایي دوی شپږویشت کسان ژغورلي او د 40 کسانو مړي یې ایستلي دي. بخنه غوړم یو خبر بل هم دی. د امریکا په ختیځ او جنوبي ریاستونو کې د یو غټ توپان له وجې په سلګونو پروازونه لغوه یا کینسل شوي دي او دغه هیواد په شپږو ریاستونو کې بیړنی حالت اعلان شوی دی. په مرکز واشنگټن کې د واورې سخت توپان دی. وړاندوینه شوې ده چې کېدای شي په واشنگټن کې د 16 تر د 16 سانتي متره پورې واوره وشي. په امریکا کې د واورو له کبله په ټرافیکي پیښو کې لږ تر لږه 9 کسان مړه شوي دي. د جمعې او خالي په ورځو شاوخوا 625 پروازونه چې اکثره یې له نیویارک او فیلډلفیا څخه وو وځنډېدل. دا اوته د مهال د مشال خبرونه.
خبرونه مولا اسرار عالم مومند واوریدل. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید وایي د ترهګرۍ د له منځه وړلو لپاره ذهنیت بدلول ضروري دی. پر باچا خان پوهنتون سوي برید کې د وژل سوي زده کوونکي د ورور افسوس څه دی؟
د شهګرد سره د وسلې اسټل د تیو دوی دغه شان یوازې وو. دوی زنه وسله وه، نور څه څه نور څوک مدد کوونکي وو. په دغه افسوس سره لري چې په دونه نورونو کې په دونه خاندان کې هغه غذا کې مرګ ته یوازې ولاړو.
پاکستان ویلي د باچا خان پوهنتون برید په افغانستان کې کنټرول دی. تر دې وړاندې پارمی پبلک سکول باندې د سوي برید په اړه هم ورته خبرې سوې. پوښتنه دا ده چې د وړو حملو په مقابله کې د غټو حملو په هکله د حکومت د لامل له هېواده د باندې ولې ګوري؟
غټه واقعیا کې دا ده چې یو خدا به کې رامخې ته دشمن چې کوم دی اډیر مضبوط دی، د ریاست او د ریاستي ادارو هغه کمزوري پکې راښکاره کیږي.
او د باختر سوری ادبی کلتوري پروگرام کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ د پښتو د وتلي شاعر صدیق پسرلی د دوم تلین په مناسبت د جوړو سو غونډو حال درکو.
په نوي شعر کې د تخیل عجیب ځواک، تصویرونو رنګارنګي، د وزن او ریتم قالبونو بیلابیل اړخونه.
یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. اوس هم د خبرګونۍ د پایل رپورټ. په داسې حال کې چې په اروپا چاخان پوهنتون برید سوی، د پاکستان د اطلاعاتو وزیر هم په دې تناسر کې پرون په لاهور کې وینا کړې ده. په دې وینا کې نوموړي ویلي چې د ترهګرۍ د له منځه وړلو لپاره ذهنیت بدلول ضروري دی. نور تفصیل له اسلام آباد څخه خپل همکار ریاض مسخیر راکوي.
په لاهور کې یو دستوروه د پولیسو او د ترهګرې خلاف چې کوم د پولیسو کردار دی په دغه حکله، نو دغه دوران د وینا وا چې اوس په کوم پولیسو کردار ادا کړی دی هغه ډیر د ستاینه وړ دی. د هم وی چې د کم جنگ دی د وسلوالو سره، نو په دې کې د ټوپک سره سره کیمرا او قلم دا هم اهم کردار ادا کوي. د پرویز رشید وینا وا چې دا یو نظریاتي جګړه ده او په دې کې به موږ له پکار وی چې د نورو کوښښونو سره د خلکو د وسلوالو چې کوم ذهنیت ته هغه بدل کو د غرنګ د هم وی چې کوم وسلوال دینو هغي د سوشل میډیا استعمال کی او د غرنګ خپل چې کوم داغي نظریات دینو هغه خلکو ته په دغه طریقې سره رسي نو په کار د چې مونږ د دغه لپاره هم اقدامات کو نه یوازې دا چې د فورس او د پولیس په ذریعہ باندې مخنیوي کو بلکې د نظریات او بدلولو سره سره چې کوم د سوشل میډیا یا نور اقدامات دي هغه هم کو دغه دوران د پرویز رشید دا هم وینا وا چې دا وسلوال خصوصا نغد 400 د پوهنتون ذکر وکړو چې چا په دغه پوهنتون باندې بریټ کړی دی نو دا انسانان نه دي بلکې دا سړي خوار دي او د دغه قسمه ذهنیت بدلولو لپاره به ټول قوم له په شریکه کار پکار وي
دا مشال ریډیو دا
لکه څنګه تاسو له ریاض مسخیله واوریدل د پاکستان د اطلاعاتو وزیر وایي چې ذهنیت بدلول ضروری دی د باچا خان پوهنتون د برید په تناسر کې هم دا خبره کوله د دې برید کې د وژل شوي یو زده کوونکي سید کمال مشر ورور سره مرکه لرو چې وایي د برید پر وخت له خپل ورور سره په رابطه کې و خو دا تصور یې نه و کړی چې هغه به ووژل شي په دې حمله کې یو ویشت ځوانان چې په کې دوه استادان هم شامل وو ووژل شو د مشال ریډیو خبریال شبیر جان د سید کمال له ورور سره مرکه کړې او په سر کې ځینې پوښتلې چې آیا د برید پر وخت هغه ورسره په تماس کې و که څنګه
کوم ټایم کې چې دا واقع شو لکه 9:30 بجې 9:24 باندې هغه موږ ته اس ام اس وکړ ټول ورونو تر زامنو ته چې رې یونیورسټۍ کې فایرنګ چالو ده او پته نه لګي چې څه چل ده ما چې زما روح
په دې تلې سلو ډیګري لکه نه کلاسونه لګي
وی ارسه فاینل شي دوی د بل هفته کې ما نه پیسې واغستلې و چې موږ دا فاینل تیسې زکاپین جوړو په شاور کې دیو دا کم ایاز مرګره چې وفات شو دوی دوه ډیر خوګ مرګري لکه ایاز بدل تر اتو کې دې شه مشوره و زما په خل نه دغه ته وی ساري دوی یونیورسټۍ کې چې دغه پروګرام هم پکې وګورو او بیا برازو
کوس کړه ته کوم ورو دغه و چې کم وخت تاسو ته ټلیفون وکړه خپل هغه چې کوم خبرې کولې تاسو سره تاسو ور سره څه کولی اوس تاسو دغه وخت کې احساس وکړو دغه مرته لګوي چې چا چا سره خبرې کولی اوس خبرې لګیاوي
کې دا خبره و چې فایرنګ چالو دی او بار دی لکه دا ستن نه بار یونیورسټۍ کې فایرنګ دی خو لړه د سخکاري نو چې څه چلو موږ اصل کې ګیرو نو بس موږ لکه ما هو لکه 1% هم دا ذهن ته نه راتلې داسې یو واقعي به مال یونیورسټۍ فایرنګ به یو زخه به خیر کې په وی به زوس هم لکه چا غټیم احساس راوړو مچ په وی دونه تکلیف موږ سره غم شیر نه کو چې دوه چدوه د شهګر سره د وسلې استل د تی یو د قشن یوازې نو زه نه وسله و نو څه نور څوک مدد کوون کیو زه چې وسم سوچ وکم زه سره د قاب سوچ را لري چې بدون هرونو کې بدون خاندان کې غدا غزه کې مارک ته یوازې ولاړو نو موږ سره به توکل لرو چې ردا شنه واقع ده موږ زه بس خدای به خیر کې او وخت تیر شو بس بیا موږ دغه نمبر ملو خو بیا نه ملو بیا موږ ځان لرله بس تسلین ورکوري چې ردی به ټیکي او پوج سبې دا به یاغه به
داو د یو وشه سوي ځوان اورور ابراهيم سلمشال له سره خبري کوي هم د دې په دې اړه یو رپورت لرو هغه د پښتونخوا کې بیا د ملت پالو ګوندونو مشران وای باید ټول ملت پالا او همن خوشه خلق د هغې پالیسي او فکر پر ضد یو خلصي چې سمه کې ترګري او سخت لري ته وعده ورکوي تفصیل د شاهین بنیری په رپورت کې
په داسې حال کې چې په باچا خان پوهنتون د ترهګر برید پر ضد په پښتونخوا کې احتجاجي مظاهرې دوام لري د ملتپاله ګوندونو مشران وایي سیمه کې د امنیت په ځای کولو لپاره باید ټول امن خوښه قوتونه په شریکه کار وکړي په صوبایي اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک وایي کله چې د هغوی ګوند د ترهګرو پر ضد اوازونه پورته کول نو ټول قام ورسره نه و ملګري که چېرې داسې شوي وي نو تر اوسه به د ترهګرۍ ستونزه هواره شوې وي سردار حسین بابک وایي د ترهګرۍ پر ضد به د پارلمان دننه او بهر خپلې مبارزې لا دوام ورکوي
په تیرو وختونو کې چې کله موږ د دې دهشتګردۍ سره برسرې پیکار وو خلکو به موږ پورې پچمولې کولې ډرامې لې کولې چې دا خو د امریکې جنگ دی د امریکې نه ډالري اغېستې دي موږ به ورته وي چې نه دا داسې نه ده دا د دې کام او د دې وطن خلاف یو منظمه منصوبه او سازش دلاندې دلته دا وطن چې دی دا د پښتنو دا ټارګټ کیږي دا خبره 40 سره دوه اتفاق نه کوم من شکر دا چې تاسو ګوره ټول مذهبي سیاسي ګوندونه هغه خبره باندې ولاړ دي
بلخو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مرکزی مشر رضا محمد رضا وایي سیمه کې د امنیت ستونزه تر هغه نشي هوارې دی کله چې پاکستان او ګاونډي هیوادونو د افغانستان په چارو کې مداخلت نه وي پرېخي نوموړی وایي باید ټول ملت پاله او منخوخه خلک د هغه پالیسي او فکر پر ضد یو خلشي چې سیمه کې ترهګرۍ او سخت دریزې ته وده ورکړي
داسې هیڅ خبره نشته چې ملت پال ګوندونه سي دي هغه له خپله هدفه دست بردار دي یا هغه خپل مستقبل نه غواړي یا هغه د دې وطن دا دومره لویه بربادي دا دومره لویه تباهۍ چې هر ورځ تر بل ورځ زیاته تباهي راځي دا یا ویني نه یا دا احساسوي نه. ځوان کول ته موږ دغه خبره کوو چې پریزا پېژندل غواړي د خپلې بقا د خپل نجات د خپل مستقبل موږ ته قوتونه پر یوه محاذ را جمع کول غواړي.
په باچا خان پوهنتون د برید نه وروسته یو ځل بیا پولیسي کچ د ترهګرۍ پر ضد د حکومت په پالیسیو انتقادونه کیږي او د امنیت په ځای کولو لپاره د ملتپاله ګوندونو د مشرانو نه د یو پیاوړي کردار لوبولو غوښتنه کیږي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
په هیرسن انسټیټیوټ کې د جنوبي او منځنۍ اسیا د څنګه مشر او امریکا ته د پاکستان په خوانی سفیر حسین کنیوای طالبان یو سیاسي ګوند نه دی چې غواړي د سیاسي بهیر برخه شي. هغه افغان اساسي قانون نه مني نو د ستونزو د حل به تر هغه وخته د خبرو له لارې نه وي ممکن چې مخکې له مخکې اوربند نه وي سوی. د وی پاکستاني فوج په دوامتور توګه ویلي چې غواړي د سولې خبرې وسو په عین حال کې نه غواړي مسولیت واخلي چې طالبان ټول مشران د سولې خبرو ته راولي. ملالی بشیر له حسین کانی سره مرکه کړې او په سر کې ځینې پوښتلې چې آیا پر باچا خان پونتون د پرونی د تیر ورځې د حملو معنا دا ده چې پاکستان ناسمه ادا کړې وي کړې و چې د ضرب اعظم عملیات پر مهال ټول ترګر لمنځه یوړل.
هر څوک پوهیږي چې پاکستان د خپل عملیاتو تمرکز یوازې پر یو شمیر ډلو کړی وو، هغه ډلې چې د پاکستان او پاکستان د پوست په وړاندې تهدید دی، او نه هغه ډلې چې په افغانستان او هندوستان کې فعالیت کوي. له هغو ډلو څخه ډېری اوس په پاکستان کې دننه هم حمله کوي. پاکستان باید پریکړه وکړي چې دغه هیواد به د ټولو تروریستي ډلو په وړاندې جګړه کوي تر هغه وخته چې پاکستان د ډلو ترمنځ انتخاب کوي او پر هغه بنسټ اقدامات کوي داسې حملې به دوام کوي.
پر باچا خان پوهنتون او وروسته په کابل کې پر خبریالانو پرله پسې حملې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په اړه څه وړاندوینه کوي؟
ما څو ځلې لیکلي چې طالبان هیڅکله د سولې خبرو ته جدي نه وو. دوی تل د سولې خبرې د ځان د خوندي ساتلو لپاره او د راتلونکو حملو د پلانولو لپاره کارولي. له بده مرغه طالبان یوازې د جګړې په ژبه پوهیږي. طالبان یو سیاسي ګوند نه دی چې غواړي د سیاسي بهیر برخه شي. هغوی افغان اساسي قانون نه مني، هغوی د ښځو حقونه نه مني چې د یویشتمې پیړۍ اړینه برخه ده. هغوی په هغو ډیرو خبرو نه پوهیږي چې نور نړۍ اوس ورباندې موافقه ده. دا خلک د اومې پیړۍ مفکوره لري او نه غواړي بدله یې کړي. له دوی سره روابط ټینګول یو سخت کار دی چې دا خبره سر له اوسه ثابته سوې ده. زما په فکر ورستی بریدونه یوازې دا ثابتوي چې که څه هم افغان ولسمشره حکومت به خپلې هلې ځلې جاري ساتي چې له دوی سره خبرې وکړي، د ستونزې حل به تر هغه وخته د خبرو له لارې نه وي ممکن چې مخکې له مخکې اوربند نه وي سوی. راځئ چې اوربند وکړو او بیا خبرې وکړو. که د سولې خبرې د جګړې تر سوري لاندې کیږي، موږ به د طالبانو لخوا ډېرې داسې حملې وینو چې غواړي د سولې په بهیر کې د شکیلو هیوادونو پر چلند اغیز وکړي.
بټ پاکستان آرمی خو د پاکستان پوځ په یوستو کې داسې ښکاري چې لیواله دی د سولې له بهیر سره مرسته وکړي. آیا داسې نه ده؟
د پاکستان پوځ په دوامداره توګه ویلي چې غواړي د سولې خبرې وسی، خو په عین وخت کې نه غواړي مسولیت واخلي چې د طالبانو ټول مشران د سولې خبرو ته راولي. په داسې حال کې زه فکر کوم چې موږ یوازې په سورو پسې روان یو. یا به د پاکستان پوځ مني چې د طالبانو ډېری مشران یې تر اغېز لاندې دي او بیا دا ټول کسان د سولې خبرو ته کښېنوي. خو دا هیڅکله نه جسوي، ځکه زه د سولې پر بهیر بې باوره یم. زما په فکر د سولې له خبرو څخه د جګړې په ډګر کې ځان ته د نور ځای جوړولو لپاره استفاده کیږي او دا زما لپاره د اندېښنې خبره ده.
بلوچ مشرانو ادعا کړې چې پاکستان هغه پیسې او مرستې چې د تروریزم پر ضد د مبارزې په نامه یې له نړیوالو څخه اخیستې د القاعده او طالبانو پر ځای د بلوچستانو پر ضد کارولي. آیا تاسو له دې سره موافق یاست؟
دا ډېر روښانه ده چې د پاکستان استخباراتي اداره بلوچ ملتپال تر ځینو جهادي ډلو لکه افغان طالبان، لشکری طیبه او حقانی شبکه زیات خطرناک ګڼي. همداراز موږ وینو چې په بلوچستان کې جګړه مخ پر زیاتېدو ده او د پاکستان پوځ د بلوچ ملتپالو پر خلاف پرته له وقفې له ظالمانه قوې څخه کار اخلي. دې حالت په کتو سره موږ وینو چې د پاکستان د وسلوالو ځواکونو لومړیتوبونه څه دي. پاکستان باید د بلوڅو په ګډون له خپلو خلکو سره خبرې وکړي، د دې پر ځای چې د هغوی پر ضد هغه وسلې وکاروي چې ورته نړیوالې ټولنې ورکړي.
دا مشال ریډیو ده.
پر بچه خان پونتون تر برید وروسته پاکستانی فوج یو ځل بیا تور پورې کړی چې برید له افغانستانه کنټرولېدی، خو کابل وایي د هېڅ یوې ترهګرې ډلې نه ملاتړ کوي او نه یې پالي. که څه هم په پاکستان کې د ترهګرۍ وړې او غټې پېښې کېږي، خو په دې وروستیو کې داسې لیدل شوي چې کله هم یوه لویه پېښه وسي نو د پاکستان حکومت تور ولګوي چې برید کې لاس لرونکي په افغانستان کې میشتي. پوښتنه دا راپورته کې چې ولې اسلام آباد په وړو پېښو کې نه بلکې په خصوصي توګه په غټو بریدونو کې سمدستي توګه تور په افغانستان کې میشت وسلوالو باندې ولګوي. په دې اړه مو له کارپوهان سره خبرې کړي او دا رپورټ هم جوړ کړی دی. پر باچا خان پونتون تر برید وروسته د پاکستان فوج ویاند جنرال آصف باجوا د زیارت پر ورځ پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې پلټنې ښیي برید له افغانستانه کنټرولېدی، او په دې لړ کې د فوج مشر جنرال راحیل شریف له افغان ولسمشر او اجرایي رئیس سره په ټلیفون خبرې کړي. البته افغان حکومت له دې وروسته په یو بیان کې ویلي چې نه مشکوکه ترهګر ملاتړ کوي او نه هم ورته پټنځایونه برابروي. کله چې په 2014 کال د ډسمبر پر شپږمه پر پېښور آرمي پبلک سکول برید وسو، نو هغه وخت هم پاکستان تور ولګاوه چې برید په افغانستان کې پلان شوی وو، او هم په دې لړ کې جنرال راحیل شریف د کابل سفر وکړ. په داسې حال کې چې په پاکستان کې د ترهګرۍ نورې هم ډېرې پېښې شوي، خو ډېر کم لیدل شوي چې د هغوی تور په افغانستان کې پر میشتو وسلوالو اچول شوی وي. خو که وکتل سي نو د آرمي پبلک سکول او باچا خان پوهنتون بریدونه تور له پولې هغې غاړې فعاله وسلوالو باندې لګول شوی. پوښتنه دا ده چې اخر ولې پاکستان د غټو بریدونو تور په افغانستان کې پر میشتو وسلوالو لګوي. په کراچۍ کې میشت چړونکی علی ارکمی داسې ځوابوي.
غټو ترهګرۍ چې کوم واقعیات کېږي د هغې پاکلا افغانستان ته ګوتې نیول، هندوستان ته ګوتې نیول، یا داسې قسمه افغانستان حکامو سره خبرې کول، لاغو ته په دې عقله ټلیفون کول، دا د هغې بیانیې د هغې نریټیو د سیټ کولو کردار ادا کوي چې رقم پاکله بیا د واړه واقعات ټول ته هی پاغې تناظر کې قتل کیږي. لکه په سوات کې پولیس والا باندې حمله کیږي، یا په خیبر کې حمله کیږي، نو د دې تاثر په زمن کې بیا حسابېږي چې دا ټول د افغانستان کې د دوی دغه موجود دي او دا هغه ځای نه هی راځي او سي عدالت کې بیا په حملو کې ملوثه کیږي.
د چارو یو بل پوه ډاکټر فیض الله جان وایي لوی ترهګري پېښې د ریاست کمزورتیا په ډاګه کوي، نو ځکه دا کوشش کیږي چې وجه په بل هیواد کې ولټول سي.
وړې وړې واقع کېږي نو په هغې باندې دونه ډېره بدنامي هم نه کېږي د ریاست یا د ریاستي ادارو. غټه واقع کې دا ده چې هغې کې دوه خبرې یو رامخې ته شي، یو خو دا به کې رامخې ته شي چې یاره دشمن چې کوم دی چې هغې ته طالب وي ترهګر وي اډېر مضبوط دی، غټه حمله کې د هغې هغه مضبوطوالی راښکاره کېږي، او هغې سره سره چې کوم دی ریاست او د ریاستي ادارو هغه کمزوري پکې راښکاره کېږي. نو دغه خپله کمزوري پټولو دپاره او د دشمن هغه مضبوطیا د پټولو دپاره دا یو اسانه طریقه ده چې په یو بل ملک باندې یا په یو بل قوت باندې د هغې تور ولګول شي.
خو د پاکستاني فوج پخوانی چارواکی بریګیډیر محمود شاه دریز لري چې د پاکستان حکومت او فوج دا تور ځکه لګوي چې د ضرب عذاب عملیاتو وروسته وسلوال افغانستان ته تښتېدلي او هم له هغه ځای ورځي او په پاکستان کې بریدونه کوي.
تقریبا ټول پاکستان اوباسي شوي دي او افغانستان کې موجود دي، هغه وړې وړې تکلیفي دونه خیال رکھیے حالات میڈیا.
البته ځینې نور کارپوهان بیا فکر کوي چې باید د ترهګرۍ جرړې په یو بل هیواد کې د لټولو پر ځای دواړه هیوادونه په خپل داخل کې هم د دې وجه ولټوي او ورسره کوټلې مبارزه وکړي. هلته بیا په ډیلی ټایمز ورځپاڼه کې لیکوال طالمند خان لیکي که د پاکستان ریاست غواړي د ترهګرۍ مخه ونیسي نو د دې لپاره به هم دومره سرمایه کاري کوي لکه څومره چې د ترهګرۍ او سختریزۍ د ودې لپاره کړې ده. شاهین بنیري د لیکنې مهم ټکي وړاندې کوي.
په بادشاہ خان پوهنتون کې ترهګری د دې خبرې یادګیرنه کوي چې په دې ریاست کې اوسیدونکو خلک کله هم د داسې بریدونو ښکار کیدی شي. د دې نه وړاندې هم په جمرود او مردان کې ترهګرو بریدونه وکړل او ګڼ شمېر خلک یې ووژل. له بده مرغه د سبا په اړه څه نه شي ویل کېدی، ځکه چې نن هم لا چا د دې پوښتنې ځواب نه دی ویلی چې آیا ریاست د ترهګرۍ انتظام کوي او که نه له منځه وړي. په آرمی پبلک سکول د ترهګر برید نه وروسته د ترهګرۍ پر ضد یو قامی کړنلاره جوړه شوه چې په نتیجه کې په قبایلي سیمو کې پوځي عملیات خو پیل شو، ولې دا پلان په سمه توګه عملي نه شو. لیکوال لیکي په پاکستان کې د ترهګرۍ مزاج داسې دی چې دا د ریاست د ځینو بهرنیو او کورنیو پالیسو په نتیجه کې قوي شوی دی. ریاست دا خو کولی شي چې د ځینو وسلوالو ډلو پر ضد پوځي کاروایي وکړي، ولې دې سره د ترهګرۍ جرلې نشي غوسېدی. لیکوال پوښتنه راوچتوي چې آیا د دې کار لپاره په پالیسیو کې بدلون ضروري نه دی؟ په دې ټول عمل کې په میډیا هغه معتدلو اوازونو ته هم ځای ور نه کړل شو چې د سیمې د امن لپاره اوچتېدل او د متبادل فکر په خورولو کې هم میډیا د ښه او بد نه کار اخیسته. لیکوال په پای کې لیکي که د پاکستان ریاست غواړي چې د ترهګرۍ مخه ونیسي، نو د دې لپاره به هم دومره سرمایه کاري کوي لکه څومره چې د ترهګرۍ او سختدریزۍ د ودې لپاره کړې ده.
د مشال رادیو خپرونې هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو په منځنۍ صفه 621 په لنډو صفو 2113 14500 1300 او 15200 کلو هرڅه اوریدلی شئ.
سینن ویبپاڼې لیکلي په پاکستان کې د پوځي عملیاتو باوجود د ترهګر بریدونو دوام لري او هغه ځکه چې په حکومت د سختدریزۍ مفکورې د مخنیوي په هدف د متبادلې بیانیې په رامخته کولو کې ناکامه سوی. په پاکستاني ټولنه کې د سختدریزۍ نظریه له منځه وړل غټه مبارزه غواړي، ځکه چې د دې هېواد د اسټبلشمنټ له ترهګرو ډلو سره د اوږده تاریخ له کبله دغه نظریه په ټوله ټولنه کې ډېر ژوره ننوتې ده. د مقالې غټکې له اسرار علم مومند اورو.
سینن ویبپاڼه لیکي په دې وروستیو میاشتو کې پاکستانیو چارواکو د وسلوالو پر ضد د ګڼ شمېر بریاوو ادعاوې کړي دي. دوی وایي چې په ضربیاذب عملیاتو کې یې وسلوالو ته درنه مرګ ژوبله اړولې چې له وجې یې د تشدد په پیښو کې کمی راغلې. په دې کې هیڅ شک نشته چې د نورو کلونو پرتله پروس کال په پاکستان کې د ترهګریزو بریدونو له وجې د مړو شوو کسانو شمېره 50% کمه وه، خو دې باوجود په پاکستان کې ترهګري لا هم دوام لري. او د دې ثبوت دا دی چې څو ورځې وړاندې په باچا خان یونیورسټي ځانمرګي برید کې 21 کسان وژل شول. له دې مخکې په دې وروستیو څو ورځو کې د پاکستان په نورو برخو کې هم یو شمېر حملې شوې دي چې پکې ګڼ شمېر ولسي خلکو ته مرګ ژوبله اوړېدلې. په مقاله کې راغلي دي که څه هم پاکستان په میدان جنگ کې وسلوال وژني، خو هغه نظریه یې نه ده وژلې چې ځوانان یې په ټوپک راپورته کولو مجبوره کړي دي. حقیقت دا دی چې د پاکستان حکومت د سختدریزۍ مفکورې د مخنیوي په هدف د متبادلې بیانیې په رامنځته کولو کې ناکامه دی. د سختدریزو نظریه دا ده چې اسلام ته خطره ده او د پاکستان د مصیبتونو ذمهوار هندوستان او امریکا دي. دغه پروپیګنډا چې ځینې مذهبي مشرانو جوړه کړې، د ټي وي ګانو ځینې مشهورو قربانو یا انکرانو د پاکستاني ولس په ذهنونو او زړونو کې کښېنولې او په تعلیمي نصاب کې ورته ځای ورکړل شوی. دغه نظریې غریب او مالدار یو شان اغیزمن کړي دي. ساده عزیز چې تیر کال یې په کراچۍ کې یو مشهوره فعاله وژلې وه، له یوې مالداره کورنۍ سره تعلق لري او د پاکستان له یوې ښې یونیورسټۍ یې زده کړې ترلاسه کړي دي. د دې تر څنګه د سختدریزۍ ورته نظریه یوه سازشي برخه هم لري. د مثال په توګه کله چې په باچا خان یونیورسټۍ وسلواله حمله وشوه، نو د پاکستان په ځینو رسنیو کې دا خبرې شروع شوې چې د دې برید تر شا هندوستان یا نړیوال لاس لري. په پاکستان کې د سختدریزۍ مفکوره د له منځه وړل غټه مبارزه غواړي، ځکه چې پاکستان له ځینو ترهګرو ډلو سره د اړیکو اوږد تاریخ اهم لري. پاکستان لشکر طیبه، حقانی ډله او افغان طالبان خپل اساسي ګڼي او چې کله وغواړي د افغانستان او هندوستان خلاف یې کارولی شي. د مقالې په اخره کې راغلي دي د پاکستان لخوا د ښه او بدو طالبانو پالیسي د اور سره لوبې کول دي. په داسې حال کې چې پاکستان سختدریزۍ ته غوره ماحول برابر کړي، نو چې څومره هم وسلوال په میدان جنگ کې ووژل شي، د ترهګرۍ مخه نشي نیول کېدی.
دا و اسرار العالم مومن دا وسم لسم بجې سوي دي اسرار العالم مومن ته بوار وکړو چې د خبرونو لنډې وړاندې کړي.
د پاکستان اطلاعات وزیر وایي په بشپړ توګه د ترهګرۍ له منځه وړلو لپاره ذهنیت بدلول ضروري دي. فروج رشید پرون په لاهور کې یو ورکشاپ ته په وینا کې ویل چې په باچا خان پوهنتون برید کې ککړ ترهګر انسانان نه دي. د ده په خبره هغه ځکه چې دغو وسلوالو په جانماز یا مسله ناسته زده کوونکي هم وواجو. درې ورځې مخکې په چارسده کې په باچا خان پوهنتون وسلوال برید کې یو ویشت کسان وژل شوي وو. ټاکل شوی په قطر کې د افغانستان د سولې غیر رسمي دو ورځنۍ مذاکرې نن د پګواش په نوم یوې نړیوالې موسسې لخوا پیل شي. د سولې عالي شورا ویان د شهزاده شاهد پرون مشر ډاکټر ویل په دغو خبرو کې د سولې عالي شورا پرته د بیلابیلو غیر دولتي ادارو استازي برخه لري. افغان حکومت اعلان کړی چې په دې مذاکرو کې د افغان حکومت کوم استازي ګډون نه لري، خو وسله طالبانو په یوه اعلامیه کې بیا ویلي دي چې په دغو خبرو کې د دوی سیاسي استازي برخه لري. افغان ولسمشر وایي ترهګر له روس، چین، ازبکستان، تاجکستان، پاکستان او منځني ختیځ نه افغانستان ته ورځي. محمد اشرف غنی دغه خبرې د سویس په داووس ښار کې د نړۍ د اقتصادي فورم غونډې په څنډه کې د امریکا له سینن ټلویزیون سره په مرکه کې وکړې. د شام فعالان وایي پرون دغه هیواد د ختیځ په دوو کلو کې په هوایي حملو کې لږ تر لږه څلوېښت کسان وژل شوي دي. لږ تر لږه دوه څلوېښت کسان چې ښایي پناه غوښتونکي وي او ولس یې ماشومان دي. د یونان په سواحلو کې په دوو پیښو کې د کښتیو د ډبېدو له کبله مړه شوي دي. او د امریکا په ختیځو او جنوبي ریاستونو کې د یو غټ طوفان له وجې په سلګونو پروازونه لغوه یا کینسل شوي. دغه هیواد په شپږو ریاستونو کې بیړنی حالات اعلان شوی دی. په مرکز واشنگتن کې د واورې سخت طوفان دی. وړاندوینه شوې چې کېدی شي په واشنگتن کې د شپې څنه تر د شپږ اویا سانتي متره پورې واوره وشي.
خبرونو لنډیزونه له اسرار العالم محمد اوریدي. یا اوسم د پاکستان مطبوعاتو ته په اسلام آباد کې سراج ظاهر کتنه کوي.
نن د پیښور نخ پریدونکو اجرس پڼ خپل ادریه کې لیکي د چارسدی پیښې وروسته د پاکستان اعلی چارواکي په یو بل د دې پیښې ذمهواري اچوي. جنرال راحیل شریف وایي د باچا خان یونیورسټي حمله له افغانستانه کنټرول کېدله. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی وایي د دې پیښې په باب له د هند او افغانستان سره خبرې وکړی شي. دغه رنګ د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان وینا ده چې په یونیورسټي د حملې په هکله نه ورځې وړاندې دوی صوبایي حکومت ته ویلي وو چې حمله به کیږي. د ادارې په وینا باید چې صوبایي او وفاقي حکومت په یو بل د ګوتو پورته کولو نه ډډه وکړي او هغه ځای ولټوي چې کوم ځای کوتاهي شوې ده او پس له هغې یوه کوټلې کړنلاره جوړه کړي. ادارې زیاتوي باید چې د پاکستان د اعلی چارواکو نه واخله تر د لاندې طبقې پورې هر وګړی خپل ذمهواري وپیژني او د خپل ذمهواري احساس وکړي، نو هله به ممکن شي چې پاکستان له ترهګرۍ خلاص شي. ادارې آخري کې لیکي چې په موجوده وخت کې چې ټول قام په حالت جنگ کې د خیبر پختونخوا تعلیمي ادارو او نورو ځایونو لا د خصوصي سکیورټي ضرورت دی او بل پله اوس په د خیبر پختونخوا حکومت لا هم په خپل ګریوان کې قتل پکار وی چې د وفاقي حکومت لخوا د وړاندې نه د اطلاع باوجود یې هم د باچاهانو په هینتون سکیورټي باوري نکړه. پکار دی چې دوی هم د خپل ذمہوارو احساس وکړي. بل پله مشرق کرس پڼ خپل ادارې کې وای باید چې وفاقي حکومت د باچاهان په هینتون د پیغیرستو د اف سی او یا پلټونونه خیبر پختونخوا حکومت ته واپس کړي او دا غوښتنه په اول ځل نه ده شوې، بلکې د دې نه وړاندې هم سو ځله صوبایي حکومت د اف سي واپس کولو غوښتنه کړې ده، ځکه چې دا صوبایي فورس دی او ضروري ده چې دا د صوبې امن او امان لپاره په کار راوستل شي. خو د دې په ځای دغه فورس وپاک د خپلو ادارو او دفترونو د تحفظ لپاره لګولې دی. ادارې مخکې لیکي چې کله د امن او امان خبره راشي نو بیا هم وفاق دا صوبایي معامله بولي، ځکه چې دا اتلسم آئینی ترمیم وروستو ټولې معاملې صوبې ته اوړېدلې دي. خو چې کله د صوبایي فورس خبره راشي نو بیا وفاق خوله بنده کړي وي. باید چې په داسې صورتحال کې وفاق د رینجرو یا بل کوم اضافي فورس خیبر پختونخوا ته ورکړی وو، خو که دا نشي کولی نو کم از کم چې خپل فورس خو واپس ورکړي. دریا اخري کې لیکي چې د خیبر پختونخوا دا ډیره ښه فیصله ده چې هر یو پوهنتون سره به نږدې د پولیسو چوکۍ جوړوي او دې سره ضروري وکا د سکولونو او کالجونو لپاره هم دغه رنګ انتظام شوی وو. خو که وفاق د اف سي او یا پلټنې صوبې ته واپس کړي نو امکان دی چې دا به د ماشومانو د تحفظ لپاره په کار راوستل شي او دې معامله کې وفاق له په سنجیدګۍ غور پکار دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او نړۍ مطبوعاتو کې دوه مقالو ته کتنه شوې ده. نیویارک ټایم ورځپاڼې په پاکستان کې د طالبانو پر ضد د پوځي عملیاتو په دې وروستیو کې د وسلوالو بریدونو په اړه لیکنه خپره کړې او بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د تلو ټلویزیون د کارکوونکو پر بس د برید په سختو ټکو کې غندنه کړې ده. ګلای استبه غوښتو
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې څو میاشتې وړاندې د پاکستان فوزي مشرانو په ښکاره ویلي وو چې طالبان یې په تیښته کړي دي. د دوی په وینا د یو کال په فوزي عملیاتو کې په قبایلي سیمو کې د ورپکو پټنځاینه له منځه وړي دي. نیویارک ټایمز د پاکستانی ورځپاڼې دی نیوز ادارې په حواله لیکلي چې دا یو پوښتنه ده چې تر څو به په دغه شان حالاتو کې ژوند کوي. په ادارې کې راغلي چې دا خبره په بیا بیا کیږي چې په هر حال کې به جنگ کوي، خو په پایله کې د دې د کامیابۍ ضمانت نه ورکول کیږي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکي چې د دې خبرې جواب د طالبانو په مزاحمت کې موجود دی چې په مختلفو ډلو کې د ویشلو باوجود ګوریلا جنگ ته یې دوام ورکړي. ورځپاڼې لیکي د پاکستان لخوا د طالبانو پر ضد په جنگ کې د ناکامۍ بله غټه وجه له لسیزو راهیسې په جنجال کې وتی افغان مشرتابه ده. ورځپاڼې لیکي چې یقینا اوس پاکستانی طالبان یوازې نه دي چې څرنګه پخوا وو. په هغه وخت کې د طالبانو مشري له وزیرستانه کې ده او په میډیا کې په سر خبرونو کې ځان راوستو لپاره کمانډرانو له هغه ځای ځانمرګي بریدګرو ته احکامات ورکول. بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټ انټرنیشنل په افغانستان کې د تلو ټلویزیون د کارکوونکو پر بس برید په سخت ټکو کې غندلې دي. په دې برید کې و کسان وژل شوي ول او ویشت ژوبل وو. د بخښنې نړیوال سازمان په یو خبر پاڼه کې دا برید د رسنیو ازادۍ پر ضد بللی او ویلي دي چې د طالبانو د حکومت رانسکورېدو وروسته په افغانستان کې د رای ازادۍ پرمختګ کړی وو، خو ډېر په قلار سره د تشدد ډکو پیښو د خبریالانو وژنو او ریاستي او غیر ریاستي عناصرو د میډیا ازادۍ له ګواښونو سره مخ کړی ده. سازمان په خبر پاڼه کې پر افغان حکومت زور راوړی دی چې په دې لړ کې موثره ګامونه پورته کړي، د خبریالانو پر ضد د بریدونو مخه ونیسي، د دې ترڅنګ د دغو بریدونو بېطرفه او شفافه پلټنې وکړي، او کچري چارواکو سره د مشکوکو کسانو پر ضد کافي ثبوتونه وي نو د هغو ذمهوارو کسانو پر ضد کاروایی وکړي چې له دې سره خبریالان او د بشري حقونو فعالان د رای ازادۍ حق استعمال کړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د شام اپوزیشن چې سعودي عربستان ملاتړ کوي له دمشق د غیر مستقیمو له دمشق سره غیر مستقیمه خبري رد کړې دي. دوی په شام کې د روس د هوایي بریدونو د مخنیوي غوښتنه کړې. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هلمن ښکاري چې دغه خبري به شایي بل اونۍ پیل سي. په دې اړه نور تفصیل د صالح احمد صالح په رپورټ کې.
په داسې حال کې چې د سوریې کورنۍ جګړه 15 کلنه کیږي او تر اوسه یې د پایته رسېدو نښې نه ښکاري، لا څرګنده نه ده چې د سولې خبرې به د دوشنبې په ورځ په جنیوا کې وسي کنه، ځکه یوه لنجمنه موضوع د اپوزیسیون د هیئت د ترکیب پر سر ولړ سوی اختلاف دی. د سولې خبرې له دې درکه هم له چلن سره مخامخې سوي چې په اپوزیسیون کې د سوریې د ولسمشر بشر الاسد پر برخلیک اختلافات دي. دغه راز د سعودي عربستان او ایران ترمنځ کړکېچ سته. روسیې د جمعې په ورځ دا مسله رد کړه چې ګواکې د دغه هیواد ولسمشر ولادیمیر پوتین تیر کال له بشر الاسد نه د استعفا غوښتنه کړې وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د سویس په داوس ښار کې د نړۍ د اقتصادي فورم غونډې ته وویل چې د سوریې ولسمشر د دې اثر تر ټولو ستره غمیزه رامنځته کړې ده. په سوریه کې ولسمشر اسد حاضر نه و. د ځوانانو روا غوښتنو ته غاړه کښېږدي. دغو ځوانانو د کارونو او تعلیم د فرصتونو لپاره مظاهره وکړه. د دوی کورنیو فکر کاوه چې دغه ځوانان له اوباشانو سره ملګري سوي. دغو کورنیو بیا د دغو ځوانانو په خاطر د اعتراض ږغ پورته کړ، خو دوی له وسلو او مرمیو سره مخامخې سوې. د سوریې ولسمشر بشر الاسد خپل خلک په بېرحمۍ سره په نښه کړل. په دې توګه یې زموږ د عصر تر ټولو ستره بشري غمیزه رامنځته کړه. د سوریې کورنۍ جګړه 15 کلنه کیږي چې تر اوسه یې په نتیجه کې تر 2.5 لک زیات کسان وژل سوي او 1 میلیون نور ټپیان سوي دي. د سوریې حکومت وایي حاضر دی پر خپل وخت په هغو خبرو کې برخه واخلي چې په جنیوا کې کیږي، خو روسیه وایي د سوریې د کورنۍ جګړې د پایته رسېدو لپاره د سولې خبرې شایي تر چهارشنبې یا پنجشنبې پورې وځنډېږي، ځکه پر دې مسله اختلاف شته چې څوک به د اپوزیسیون استازیتوب کوي. په همدې حال کې د اپوزیسیون یوه عالي رتبه چارواکي جورج صبره وویل د دغو خبرو په وړاندې لا هم خنډونه سته. د ټینګار وکړ چې د ګڼ مېشتو سیمو محاصره دې پای ته ورسول سي. بندیان دی آزاد سی او هغه اقدامات دی عملی سی چې د امنیت شورا د دسمبر د 13 نیټې په پریکړه لیک کې راغلی او د سولې پروسه هم پکې تایید شوې ده. جورج صبرا چې تیره اونۍ د اپوزیسیون لخوا د لوړ رتبه مرکچی په توګه وټاکل سو وایي د روسی الوتکو لخوا دی د ملکیانو بمباری ودرول سی. د صبرا تر مشرۍ لاندې مخالف شورا یعنی د مرکچیانو عالی شورا تیره میاشت په سعودي عربستان کې جوړه سوه. په دې شورا کې د اسد سیاسي او وسلوال مخالفان د غرض هغه یاغیان برخه لري چې د سوریه په لویدیځ کې د دغه هیواد د دولتي ځواکونو په وړاندې جنګیږي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
افغانستان ولسمشر وایي تیر کال په افغانستان کې نامعلوم او غیر یقیني حالت د حکومت لپاره یو لوی ستونزه وه. محمد اشرف غنی د خبرې تیره شپه په سویس کې د نړیوال اقتصاد په غونډه کې کړي. بلخوا د نیټو سرمنشي ډاډ ورکړ چې دغه تړون به د افغان پوځیانو مرستې ته ادامه ورکړي. تفصیل یو ځل بیا د سالم صالح په ریپورت کې.
د نړۍ د اقتصادي فورم په غونډه کې دا ور د افغانستان پر امنیتي وضعیت، د داعش ډلې په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو او د نورو موضوعاتو ترڅنګ په نړۍ کې د اقتصادي ودې په باب خبرې وسوې. د سویس په داوس ښار کې د ساشکال غونډه د چهارشنبه پر ورځ پیل شوه او نن یې وروستۍ ورځ ده. د تېرې شپې په غونډه کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وویل چې د حکومت لپاره یې تیر کال له چیلنجونو ډک و. تیر کال زموږ یوه برخه ستونزه غیر یقیني حالت و. موږ مجبور یو هر هغه اصل تفکیک کړو چې د ناامنۍ سبب سوی او بیا یې په وړاندې اقدام وکړو. بله دا چې پر خلکو تمرکز مهم دی. که چیرې اداري فساد او ناسمه اداره موجوده وي او نیستمن خلک څنډې ته سوي وي، دا هدف نسي ترلاسه کیدلی. د نړۍ د اقتصادي فورم په غونډه کې چې هر کال جوړیږي، دا ور له سوریې نیولې تر عراق او افغانستانه پورې د اسلامي دولت ډلې یادایش په وړاندې د مبارزې په باب هم خبرې وسوې. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وویل چې افغانستان به د داعش ډلې لپاره یوه هدیره وي. موږ انعطاف منونکي خلک یو او بریالي کیږو به. افغانستان به د داعش او نورو ډلو د شخېدو ځای وي. موږ یو متل لرو، که غچ سل کاله وروسته هم واخیستل سي لا یې خوند زیات وي. د تېرې شپې غونډې ته د ناټو سرمنشي ینس سټولټنبرګ وویل چې هڅه کوي افغان پوځیان وروزي چې وکولی سي د خپل هیواد امنیتي چارې په خپله سمبالې کړي. ناټو په افغانستان کې خپل جنګي ماموریت پای ته رسولی. په افغانستان کې دا مهال 2000 پوځیان لرو چې افغان پوځیانو ته مشوره ورکوي، روزي او مرسته یې کوي. په اوږد مهال کې دا د افغانانو په ګټه ده چې خپل امنیتي مسؤلیت خپله واخلي. موږ یې مرسته کوو. د جګړې په لومړۍ کرښه کې دوی پراته دي. څه باندې یو کال کېږي چې امنیتي مسؤلیت د افغان پوځیانو پر غاړه دی. سټولټنبرګ وویل چې دوی د عراقي سرتیرو روزنه هم پیل کړې. په اردن او تونس کې به هم ورته اقدام کوي چې دغه ځواکونه وکولی سي د خپلو هیوادونو امن په خپله ټینګ کړي. په دې اړه د افغانستان د جمهوري ریاست په خپره سوې اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر محمد اشرف غنی په سویس کې د لیدنو کتنو پر مهال د نړۍ له مشرانو وغوښتل چې پر افغانانو د تپل سوې جګړې او د ترهګرو ډلو لخوا د بېګناه انسانانو د وژنې په مخنیوي کې همکاري وکړي. ولسمشر غنی دغه ورځ بهرني پانګوال هڅولی چې د نورو برخو ترڅنګ د روغتیا او انرژي په برخو کې په افغانستان کې پانګونه وکړي.
د ډیموکراسۍ او جمهوری ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیوري او سم د نه سات خبرونو دوه مګړی خبری برخه پای ته رسیدله. لښمن سره سم د باختر سوریا د کلتوري پروګرام دفترو راځي چورته غوښتو په اسمت ابي دوړنی کوي.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومنئ.
باز محمد عبید مو د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو کوربیم په نننۍ خبرونه کې به د لیکوال او شاعر محمد صدیق پسرلی د دویم تین په مناسبت د غونډو رپورت ولرو بیا به په لغمان کې د استاد لال پاجا ازمون په ویاړ د یو شاعرانه ماښام په اړه رپورت وړاندې کړو او په اخره کې به د شاعر او لیکوال زړسوان شینواري په مړینه د لیکوالو تاثرات په رپورت کې ولرو. لومړی رپورت ته راځو. د شاعر او لیکوال ارواخات محمد صدیق پسرلی دویم تلین یاد 13 اونۍ د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې تازه شو چې حال یې په دغه رپورت کې درکوو. د لیکوال شاعر او د افغان ادبی بهیر بنسټ ایښودونکي استاد محمد صدیق پسرلی دویم تلین د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ونمانځل شو. افغان ادبی بهیر چې په 1994 میلادي کال کې په پیښور کې جوړ شو، استاد محمد صدیق پسرلی د ژوند تر پایه پورې مشري کوله او له دغه لارې یې په سلګونه تنه ځوان استعدادونه روزلي ول. په کابل کې افغان ادبی بهیر دا ځل خپله اونیزه ناسته د استاد پسرلی یاد ته ځانګړې کړې وه چې بېلابېلو لیکوالو پکې د استاد په ژوند او پن ویناوې او مقالې واورولې. په دې اړه د دغه بهیر یو تنپال غړي نورګل شفق مشال راډیو سره په خبرو کې وویل،
کله کله ځینې لوستونکي چې د استاد د شاعرۍ سره ډیر بلد نه وي اخذ نشي کولای، ورنه ډاکټر احسان الله درمل د استاد د شاعرۍ پر ځانګړنو خبرې وکړې، استاد نجیب الله منلي خبرې وکړې، کریم محمد کاروان صاحب خپله مقاله ولوستله، نقیب احمد عزي او یونس تنویر دوی خبرې وکړې، استاد اسدالله غزنفر صاحب خبرې وکړې. د دې لپاره چې د ارواحات پسرلی صاحب پر پښتو ادبیاتو او خصوصا په افغان ادبی بهیر یو احسان دی، نو د دې لقبله مونږ مانځو.
د افغانستان په شمال کې بلخ ادبی بهیر هم دا ځل خپله اونیزه غونډه د استاد پسرلی یاد ته ځانګړې کړې وه. د دغه بهیر یو تنغړي ذبیح الله احساس مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې استاد په اوسنی پښتو شعر کې نوې تجربې کړي، نو ځکه یې د دویم تلین یاد تازه کوي.
کله یو اړخه د پسرلی صاحب شاعري د هندي سبک رستۍ کړی ګڼل کیږي، دا یو ارزښت دی چې کلاسیک ارزښت ورته ویلی شو. په نوې شعر کې د ده د تخیل عجیب ځواک، د ده د تصویرونو رنګارنګي، د ده د وزن او ریتم، د قالبونو بیلابیل اړخونه، د ده د تصویر د انځور کشۍ بیل انداز، دا غړ خونه دي چې د پښتو نوی شعر له کلاسیک شعر سره د خپل شاعرۍ له لارې د یو پل په توګه سره نښلوي او د ده د شاعرۍ ارزښت یې لا پسې ډېر کړی دی.
خوست ادبی بهیر هم خپله اونیزه غونډه کې یوه برخه د استاد پسرلی دویم تلین ته وقف کړې وه چې بېلابېلو لیکوالو د استاد پسرلی په شاعرۍ او نثر ویناوې اورولې وې. د دغه بهیر یو تنغړی نوراجان بهیر مشال راډیو سره په خبرو کې وویل،
محمد صدیق پسرلی د هنر او د ژوند په عملی ډګر کې سرلاری و. د هنر په برخه کې په پښتو ادب کې تر حمید او شیدا وروسته په هندي سبک کې د ده په تول نه چا شاعري کړې وه د ده په ژوند کې او نه به یې فکر کوم وروسته وکړي. دی په نورو اړخونو کې هم سرلاری ګڼلی شو، مثلا د کومې ادبي مجلې سپیدې بنسټ چې دی ایښی و هغه په تول پوره ادبي مجله وه، تر څنګ د افغان ادبي بهیر بنسټ چې د په پېښور کې کېښود هلته یې مشر و. کابل کې د افغانستان په نورو سیمو کې چې د هماغو ادبي بهیرونو سلسله روانه ده، فکر کوم د ادبیاتو په برخه کې به پوهنتونونو اکاډمیو دومره کار نه وي کړی لکه د دغه بنسټ چې وکړ.
په کندهار کې روحي ادبي بهیر هم خپله غونډه د استاد شاعر محمد صدیق پسرلی یاد ته ځانګړې کړې وه. د دغه بهیر یو تنغړي نثار احمد صالح مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی هوډ کړی چې هر کال به د استاد پسرلی تلین تازه کوي.
د استاد ژوند یوازې ادبي ژوند نه و، هغه یو څوبوده ژوند درلودی. زه د ادبیاتو د یو شاګرد په صفت باندې دا ژمنه کوم چې د استاد هر تلین به تر څو پورې چې ژوندی یم او کندهار کې به بل ځای کې اوسېږم، د استاد ژوند به او د ده تلین به لمانځمه. د استاد شاعري، د استاد نور ژوند مجموع چې استاد کومه کورنۍ افغانستان ته پرېښې ده، هغه په واقعیت کې په ټول افغان نمایندې حق لري چې د ده ژوند او د ده پر شاعري باندې ډېر بحثونه وسي.
په ننګرهار کې ختیځ ادبي بهیر هم خپله غونډه د استاد پسرلی یاد ته ځانګړې کړې وه. د دغه بهیر مشر زیاودین همتمل مشال راډیو سره په خبرو کې وویل استاد پسرلی یو علمی او ملی شخصیت و نو ځکه یې دوی د دویم تلین یاد تازه کوي.
پسرلی صاحب یو ملي شخصیت ځکه مو ونمانځه چې د هغې ډېر حق دی په پښتنو باندې په ټولو افغانانو باندې هغه چې څومره خدمتونه پښتو ادب ته کړي دي نه هېرېدونکي دي او موږ د دغسې مشرانو که هغه په هره برخه کې کار کړی وي موږ به هغه خلک نمانځو او هغوی به یادوو.
استاد محمد صدیق پسرلی په خپل ژوند کې بېلابېل هنري اثار لیکلي وو چې د نئی کوسه، پستور او غزلبنې شعري مجموعې دي. د کوچی ملا او بخملی سارا په نومونو یې ناولونه خپاره کړي وو. د سرې غالۍ په نوم یې د لنډو کیسو ټولګه خپاره کړې وه. د خارو او زرکی په نوم یې په خزینه احساس شاعري هم کړې وه. استاد محمد صدیق پسرلی د 1983 میلادي کال په پسرلی کې په غزنی کې زیږېدلی و او په 2014 میلادي کال د جنوري په 12 نیټه د ورپیخې ناروغۍ له امله په هندوستان کې عمر او خاکی جسد یې د کابل په شهدای صالحین هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، تیره اونۍ په لغمان کې خنجر میډیا ګروپ د شاعر، لیکوال او د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد لال پاچا ازمون په ویاړ یو شاعرانه ماښام جوړ کړی و چې حال یې په رپورټ کې درکوو. دا غږ د ځوان شاعر بغجمال کریمی دی چې د استاد لال پاچا ازمون شعر د هغه په ویاړ په یوې جوړې شوې غونډه کې دکلمه کوي. تیره اونۍ په لغمان کې خنجر میډیا ګروپ د ولایتي ادارې په مرسته د علمي او فرهنګي شخصیت او د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد لال پاچا ازمون په ویاړ ستاین غونډه جوړه کړې وه چې پر لغمان سربیره د ننګرهار، کابل او خوست ولایتونو څخه پکې په سلګونو شاعرانو او لیکوالو برخه اخیستې وه. غونډې ته په پرانیستون کې وینا کې د خنجر میډیا ګروپ یو تنفال غړي عمران الله خنجر په خپلو خبرو کې وویل استاد لال پاچا ازمون یو له هغو شخصیتونو څخه دی چې په بېلابېلو ولایتونو کې استعدادونه روزلي دي.
که په خوست کې، که په کندهار کې، که په مزار شریف کې، که په لغمان کې، که په ننګرهار کې موږ کوم ځوان شخصیتونه او استعدادونه لرو، دا یو څرګند حقیقت دی چې استاد ازمون په روزلو کې لوی لاس لري. یعنی کوم وخت چې موږ ته د مطالعې امکانات برابر نه وو، استاد له پېښور نه موږ ته کتابونه راوړل او موږ په ډېره مینه مطالعه کول. د استاد هغه هڅې به موږ هېڅکله هېرې نه کړو.
د لغمان والی عبدالجبار نعیمی په خپلو خبرو کې استاد لال پاچا ازمون د علمي درایت تر څنګ د یو زړور شخصیت په توګه یاد کړ.
ما تر اوسه پورې په دغه ټول وخت چې زه سلام علیکم ورسره لرم، ما د دوی تکبر، د دوی داسې او خدای مکه چې یو بل انسان جنې ازو داسې مرسه او حالت نه دی، بلکې برعکس همیش هر کشر سره مینه او محبت کړی، خاکساري یې کړی. د دوی کوم مصاحبې چې ما د مختلف رادیوګانو نه اورېدلې دي، کوم د دې دریس چې ما خپله مخامخ لیدلی، دار و خوف د هغه چا نه لري چې هغه د قدرت خاوند وي خو لیکن د قدرت نه غلط استفاده کوي.
دغې ستاین غونډې سره د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د ټلیفون له لارې وصل شو. نوموړي په خپله وینا کې د نورو اوصافو تر څنګ د استاد ازمون په لیکوالۍ هم تمرکز وکړ. ویې ویل چې د حج له سفرنامې سخت متاثره شوی دی.
ځوانانو ته به سږ کال پرانیزو او هیله ده چې ازمون پاچا
د غونډې په پای کې استاد لال پاچا ازمون دریسته د شعر ویلو لپاره وغوښتل شو چې د هغه د غزلې څو بیتونه یې دلته را نقلوو.
اور به وای پورې نور په تورو او په زغرو باندې، کاشکې څوک دلته پوهېدلی په خبرو باندې. له تنهایۍ سره مې خواله د زړګي کوله، بېګا مې ټوله شپه رڼا کړه په سندرو باندې. خای چې پټ سپرلی راغلی دی د غره په ډډو، جنکو تورې شونډې راوړې په ګورګورو باندې، ګوتو کې ګل نیسي او مار بیا له لستوڼي باسي. خلک بیا هم باور کوي د ښار کوټګرو باندې.
د یادولو ده چې استاد لال پاچا ازمون په خپل دیرش کلن ادبي او فرهنګي ژوند کې درې شپېته چاپ او درویشت ناچاپ اثار لري، او په کابل پوهنتون کې د استاذۍ تر څنګ د ننګرهار پوهنتون د ماسترۍ د دورې محصلینو ته هم تدریس کوي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، شاعر او لیکوال حبیب الله زړسوان شینواری چې د جنوري په 18 نیټه د 15 کلونو په عمر ومړ، نوموړي د خپل ژوند په اوږدو کې د شاعرۍ او لیکوالۍ په برخه کې تر لسو زیات کتابونه لیکلي او خپاره کړي وو. د نوموړي د جنازې په مراسمو کې مو د څو تنو شاعرانو او لیکوالو تاثرات په یو رپورټ کې راټول کړي دي. د شاعر او لیکوال حبیب الله زړسوان شینواری د جنازې په مراسمو کې په یو شمیر دولتي چارواکو او په ګڼ شمیر شاعرانو او لیکوالو سربیره د ارواښاد په سلګونو تنو مینوالو هم ګډون کړی و. د ننګرهار مرستیال والی محمد انیب ګردیوال چې د ارواښاد زړسوان په جنازه کې ګډون کړی و، مشال راډیو سره په خبرو کې ارواښاد د شاعر او لیکوال تر څنګ یو دروند شخصیت وګڼلو.
زړسوان شینواری یو ښه دروند فرهنګي شخصیت و، شاعر او لیکوال و، او د ښه نیک احساس خاوند ډېر ښه وطن پرستو. همیشه به موږ په دې مشاعرو کې د ده په موجودیت سره به هغه مشاعره ښکلې کېدله، او غږ به م کاوه چې زمونږ سپینګیری شاعر، زمونږ مشر شاعر زړسوان صاحب. نو د خدای کارونه دي، د هغه نه نن محروم شولو. خدای تعالی دې ورته جنتونه په نصیب کې، برکتونه دې خدای په اولادونو کې دي.
استاد لال پاچا ازمون مشال راډیو سره په خبرو کې وویل که څه هم نوموړی یو پوځي افسر و، خلاطیپی ډک زړی لرلو.
زړسوان شینواری زموږ د معاصر ادب، او بیا په معاصر ادب کې معاصر غزل یو لوی استازی و، یو بنسټیز رکن و. د حمزه صاحب نه که سام متاثره و، خو د دې تر څنګ یې په خپله هم په فن کې یو خواږه و، یو ځانګړې لار یې ورته لرله. د شعر او شاعرۍ سره یې مینه زیاته وه، او د شعر او شاعرۍ سره یې ژوند هم وکړ. دی انسان پوځي و، مګر په هغه پوځي ډګر کې هم دی یو عاطفي انسان. هلته یې هم دغسې د رزم خبرې نه دي کړي، هلته هم که خبرې کړي د بزم خبرې کړي دي او د عاطفي خبرې کړي دي. لکه څنګه چې تخلص زړسوان دی، همدغسې یو زړسوان دی انسان.
د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم وویل چې ارواښاد په بیلابیلو برخو کې پښتو ادب ته ډیر څه ورکړي دي.
موږ نن داسې یو شخصیت د لاسه ورکړو چې د هغې د ژوند ابعاد ډیر و. حبیب الله زړسوان شینواری شاعر و، لیکوال و، ژورنالیست و، افسر و، مدیر و، او عالم و دانشمند شخصیت و. او په دې ټولو برخو کې موږ ته ډیر څه راپرېښي دي. د ژورنالیزم په برخه کې کتابونه راپرېښي دي، د ادب په برخه کې لنډې کیسې او داستانونه راپرېښي دي، او د شعر په برخه کې د نهو نه زیات ډیر خواږه شعرونه. یعنی دا ته ویلی شم چې دا د برې پښتونخوا حمزه.
یاد دی وی چې ارواښاد حبیب الله زړسوان شینواری د خپل ژوند په اوږدو کې د شاعرۍ پر کتابونو سربیره د لنډو کیسو ټولګې هم خپرې کړي، او تر څنګ د ادب په برخه کې د سلګونو ځوانانو روزنه هم کړې ده. ارواښاد زړسوان د 2014 کال د جنوري په 18 نیټه د زړه د درېدو له امله د 15 کلونو په عمر ومړ. د مشال راډیو د ادبي او کلتوري خپرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خپرونه هم دومره وه. تر بلې خپرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبید ته اجازه ورکړئ. خات او آباد اوسئ.
د
دیموکراسی او جمهوری ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپاره مر ساحل سره اوریدای شئ.